Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نړیوال بانک افغانستان ته د 280 میلیون ډالرو لیږد اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان وایي میلیونونه ماشومان افغانستان کې د خوارزواکۍ او مرګ له خطر سره مخامخ دي.
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي.
طالبان وایي شمیرې ښیي چې ممکن شاوخوا 1500 داعش جنګیالي افغانستان کې پاتې وي.
اوکراین د ناتو خرائنه دی.
نن شنبه د لیندۍ یا قوس شلمه او د دسمبر 11 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو پایل په خبرونو کو. د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي. د کابل او ازبکستان ترمنځ الوتنې بیا پیلېږي او پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند فسخه کړ. بشپړ خبرونه. د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په خپل غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت، شمالي کوریا، اقلیمي بدلون او لویدیز بالکان پر مسایلو خبرې وشي. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو ډله چې امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، کاناډا او جاپان غړي دي، د واګي په دوهمه نیټه د افغانستان په اړه په خپل بیړنۍ سرمشریزه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او هغو کسانو د خوندي ایستلو په اړه سره سلا شوه چې له بهرنیانو سره یې کار کړی و. همداراز د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به هم خبرې وکړي. د تعلیم په ګډون د ښځو حقوق او یوه ټول د یو ټول شموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې د جي وو ډلې د غړو په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکند او له تاشکند نه کابل ته کیږي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سې شنبې ورځې په پام کې نیول شوي. د طالبانو په لاس د کابل د سقوط مخکې هم کامیر تاشکند ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې. د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم پلان نه لري. هندی رسنیو له افغانستان نوی ډیلی ته د لسو هندي وګړو په ګډون لسلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی. په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزارت ویاند اریندم باغچی ویلی چې پرون د لیندۍ په 19مه د کامیر هوایی شرکت په یوه چارتر الوتنه کې له افغانستانه 104 کسان نوی ډیلی ته ورسېدل. د ښاغلي باغچی په وینا لاس هندي وګړي او د سکانو او هندوانو په ګډون 4 نوي افغانان په دې ډله کې شامل وو. ویل شوي چې په دې ډله کې 9 ماشومان او 3 تنه نور نوي زیږیدلي کوچنیان هم وو. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه له دې مخکې اندېښنې څرګندې شوې وې، خو طالبان وایي چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی کوي. د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې د پاکستان له حکومت سره منلی و. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمیر وسلوال یې وژلي او له اوربان څخه یې سرغړونه کړې. په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالات کې د اوربان غځول ممکن نه دي. د دې اوربان مهلت د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسیدلې وو، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی سرچینو تایید کړي و چې دواړو خواوو د اوربان پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پریس خبری اژانس ویلي چې دوی د ټي ټي پی له دې اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پریس نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکچیان ډاډه و چې اوربان به اوږدیږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تیره شپه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی سفر نن د لندۍ په شلمه پیلوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دوه اړخیزو خبرو کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او د سوداګرۍ پر اړوندو مسلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپوړو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او پنځو ډیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې له ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسأله کې فشار راولي. او د ګډو رزمي ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماښام خپل برازیلای سیال مارسلو ګواریلو ته ماتې ورکړه. بدخشي د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سیالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ او بریالی شو. عبدالعظیم بدخشي د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت. د فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ډیرو کارکوونکو عبدالعظیم بدخشي ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر خبري موضوع ته. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ دي 280 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې، به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته ورکول شي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق د مدیریت چارې سمبالوي. د خلاصو شوو پیسو له حسابه 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي. پاته 100 میلیونه ډالر نور پیسې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې یونیسف به پر دغو پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه لمخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شوو پیسو څخه 2 میلیونه ولکه کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 4000 میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک ویلی د افغانستان د بیا رغونې صندوق له مالی ملاتړ کوونکو سره کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره نورې پیسې هم آزاد کړي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارد ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتاګ کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر نور پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقد پیسې کمې او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو د انتقال خبره داسې مهال کیږي چې ملګرو ملتونو ویلي دغه هیواد کې 20 میلیونه کسان چې د نفوس 55% برخه جوړوي له شدید لوږې سره مخامخ دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې امریکا د دغو پیسو د لیږد له پریکړې مخکې ویلي چې پر دې کار کوم اعتراض نه لري. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ او بشري او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې حکومت ټول شمول دی او د ښځو حقونو ته هم درناوی لري. د چارو کتونکو بیا وایي د طالبانو حکومت له قومي پلوه ممکن ټول شمول وبلل شي، خو له فکری او سیاسي پلوه نه. دوی وایي طالبانو ملیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې کړي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کورونو کینولي دي. نړیوال بانک په داسې حال کې افغانستان ته د پیسو د لیږد پریکړه اعلانوي چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو ته د نه لاسرسي له امله د خوارځواکۍ او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان له مرسته کوونکو غوښتي چې د دې ماشومانو د ژغورنې لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. دا څرګندونې بیا داسې حال کې دي چې یو شمېر کورنۍ د سخت خوارځواکۍ څخه شکایت کوي او وایي چې د ژمي پر راتګ سره کافي خوړو او دغه راز سونتوکو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې
دیگه کسی کارگرم ندارم، روزگار ما چندان خوب نیست، پلاستیک نه.
فاطمه دی دری ورونو په ګډون د پلار او څلورو خیندو سره په کابل ښار کې د ناچاری شپې ورځې سبا کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل درې واړه ورونه یې چې له دې کوچنیان دي له سهار تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکي توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه د همدغه پلاستیکي توکو د راټولولو په وسیله خپلې کورنۍ ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کوي.
درې
ورونه لرم، ټول پلاستیکي شیان ټولوي، راټول شوي توکي پلوري او د ورځې له 50 افغانۍ نیولې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي پوهنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده، د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای یوازې فاطمه نه ده، ښایي د پوڅیر ډیر انجونې چې د تحصیل له نعمته بې برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه طالبان په اړه ښکاره تګلاره نه لري. نوموړی وایي د ژمي پر راتګ سره کله ناکله آن تر دې ناچاره کیږي چې د ګاونډیو دروازې ور وټکوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سون توکي واخلي. له دې سره هممهاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې راتلونکي خواړه به یې کله او څنګه وررسیږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان وایند کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي. اوسمهال افغانستان د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی. 14 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې د راتلونکي شپې ډوډۍ له کومه ځایه راځي. له دې سره هممهاله د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
د اغلی مارتون په خبره د کافي خوړو نشتون او بیلابیل ناروغي ښایي د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او دا حالت په ډیری دوه دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومانو له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو د معافیت لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. له دې ورهاخوا د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته د نه لاسرسي په صورت کې د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړي، خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوي دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نه سیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دې خپلې مرستې جاري وساتي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر 1800 او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي پر رادیو سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، facebook.com/azadiradio آدرس دی. او زموږ پاڼه په ټویټر کې هم فالو یا تعقیب کولای شئ. وړاندې درته په دې خبرې مجله کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش تر 1500 پورې غړي په افغانستان کې پاتې دي او شاوخوا 600 نورې وژلي او نیولې دي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس براشو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي، اسمت څاروان ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیویارکر خبرونې د افغانستان په اړه په یو اوشته لیکنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنې، د دواړو خواوو د خبرو او د افغانستان راوروسته تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنه چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماتې پر تاریخ په پیل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14مه په دې اعلان پای ته ورسول چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11مه پورې ووځي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د بایدن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسکونه ولسوالۍ ونیولې او ځان یې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو، امریکایانو، د ناټو غړیو او نورو خوارۍ ګاللې وې، د زړ کدن حالت ته ورسېد. خو د دغه هیواد ولسمشر اشرف غني ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولی شي. نیویارکر خبرونی افغانستان د همغه محل د پوهنی وزیر رنگینی حمیدی په قول لیکلی چې اشرف غنی به د کابینې په هر غونډه کې ډاډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولی شي، خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړې او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په درویشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د کام ایر په الوتکه کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني. غنی او سلاکارانو په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اټلانټیک سمندر په فضا کې وه، له بایدن سره د خبرو پر ایجنډا خبرې کولې. دوی پوهېدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلی او نا اغېزمن ښکاري، خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورسپانې د جون په 15مه د سپینې ماڼۍ په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د رااخیستلو تر څنګ لیکلي چې په دې کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوویست. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یو حاضر افغان چارواکي په قول لیکلي چې اشرف غنی له جو بایدن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه، لکه د هیلیکوپټرو، او دا یې هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوژستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د بایدن ځوابونه مبهم وو. هیرالد ورسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه وایي د ملګرو ملتو د بشري چارو مشر خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکوي. مارتن ګریفز وایي ټول به په رڼو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد وپاشل شي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي. ګریفز وویل د نقدو پیسو مسأله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولوي شي.
طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینټ مکینزي ویلي د طالبانو لپاره ډیره اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا زر وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظ خو ډیر دقیق نه ده، ولی د یو 2-300 تر 400 پورې کېدای شي د شمیر وي، 500 هغه څه باقی پاتې. اگر که موږ یو شمیر د 2-300 تر 1000 پورې، خو د 600 کسان موږ نیولې دي او 80 کسان تر 1000 پورې وزل سوي هم دي په بیلابیل عملیاتو کې تدریجي میاست کې.
خغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکت او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخنی ولیده. لبلې خو د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکینزي وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale par tola Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale par urande jawabi iqdam wakri.
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځاله به ویجاړ کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړی چاودنه او وروسته د وګي د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حمله د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له درې سو زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د خوس په ګولان کمپ کې د وزیرستان یو کډوالو له 8020 کورنۍ سره د جمنۍ توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقد او پیسو مرسته وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یاد مرسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي، هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یاد مرسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور آزادۍ راډیو ته د نقدي مرستو د ویش د بهیر پاړه وویل.
تقریبا 8020 کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 345 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیونه ډالر دي دا راوړي دي. دوی نو ډیر شکر گزار یو او د دوی نو مخایش دا ده چې پاینده کې ممدغه شیخ لسمندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد او پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزي ډیره شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخله وای.
خدای دا وکړي چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تبزه وکي. این داده پرامیش دا غشتنه دو چه میشه دغه خلقه در دل ملزون خلطه دل چه که ما دو تاکه دلای گره دلای خلطه وکلاشی یا اتکلاشی چه داده خپل وطن نه تلل دی افغانستان تا روشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی دغه خلقه سر دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سر دغا وشی مراسته.
د وزیرستانو یو کډوالو یو بل مشر ملک عبدالله نور له نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي. د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کې له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. تفصیل یې له احمد تکل اورو.
د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیې پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټلواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پریکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر کړ د هغو امنیتی ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناتو څخه غوښتي دي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتی ضمانتونو مسأله صدق نه کوي.
اوکراین د ناتو غړی نه دی، نو د امنیتی ضمانتونو موضوع په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناتو خورا ارزښتناک شریک دی او د ټلوالې ټول متحدانې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناتو او متحدانې همداراز د اوکراین سیاسي او عملی ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناتو له اړخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. لبلې خو د اروپای کمیسیون مشر اورزولا واندرلین پرون وویل چې روسیا پر اوکراین برید وکړي نو درنه به به پریکړي. میرمن واندرلین دا څرګندونه د جرمنی له نوي صدر اعظم اولف شولز سره د کتنې پر مهال وکړي. واندرلین د پښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپای ټولنه به د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي کنه؟ د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدر اعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو د زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
له دې سره د خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شو. په موکړې لانډو خبرونو ته د وستر صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بنن او سبا په خپل غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. د غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ بیا پیلوي. هندي رسنیو له افغانستان